دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ززی با خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري طالبانو د افغانستان کورنۍ او مطبوعاتو ته امر کړی دی چې ټولې سبتی سیاسي خبرونه دې بندي کړي د افغانستان د کورنۍ او مطبوعاتو سو منابع او ازادي رادیو ته ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې په بنسټ ټولې هغه خبرونه بند شوي چې سیاسي بحثونه پکې کېدل لدین مخه طالبانو د همدې روان کال د میزان په میاشت کې د مطبوعاتي مسولینو نغښتې و چې سیاسي خبرونه دي په مستقیم ډول نه بلکې په سبتي ډول نشر شي او ملبانه به هم د طالبانو د انتخابي لیست کسان وي د پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان مهاجرو د بهیر د ګړندې کېدو سره سم د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي دي چې راستنو شو کسانو سره مرستې کړې دي د دې ادارې ویان فرامرز برزین ازادي رادیو ته ویلي دي چې د ستنو شوو او بې ځای شوو کسانو لپاره یې نوې ستراتیژي جوړه کړې ده په دې ستراتیژي کې د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې د بې ځای شوو او راستنو شوو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي د نقدي مرستو ویش راستنو شوو او بې ځای شوو کسانو ته د دایمي استوګنځي برابرول فلویو او کوچنیو کارونو پانګه اچول او د فنی او حرفوي زده کړو لپاره زمينه برابرول شامل دي خاغلی برزین ویلي دي چې د افغانانو سره مرسته د نړیوالو پمرستو پورې تړلې ده د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د پاکستان او د ترکیه د لوړ رتبه چارواکو د ستراتیژیکي همکاریو د عالی شورا په اوومه غونډه کې ویلي دي چې افغانستان باید د تروریستانو پناه ځای نشي هغه د خبره په اسلام آباد کې د دې دوه هیوادونو ترمنځ د همکاري د عالی شورا په اوومه غونډه کې کړې ده د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د فبروري په 12مه په دوه ورځېنی سفر اسلام آباد ته تللی چې د دغو دوه ملکونو د ستراتیژیکي همکاریو په اوومه غونډه کې ګډون وکړي د دې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې چې د پاکستان د بارني او چارو وزارت خبره کړې ده په افغانستان کې په ټول شموله حکومتداري ټینګار شوې ده او همداشان د طالبانو په چارواکو باندې غږ شوې ده چې د تروریزم ضد تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت د خراسان د سانګې داعش په شمول د ټولو هغه ډلو په خلاف اقدامات وکړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو په لیست کې دي په دغه اعلامیه کې د خزو او جنونو د حقوقو په شمول د افغانانو اساسي حقوقو ته په درناوي او افغانانو ته د بشري مرستو د دوام په ضرورت هم تاکید شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنځنوي په مقام د فبروري په 12مه په سپینې معنی کې د هند صدر اعظم نریندر مودي سره کتلې دي او هغه خپل عالی ملګری بلل دي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
ترامپ په خپل خبرو کې خبرداري ورکړ چې واشنگتن به له نوې ډیلی سره د تجارتي تعرفو اندازه برابروي. ترامپ له مودي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل هر څومره تجارتي تعرفې چې هند لګوي موږ یې هم لګوو. موږ ته نور دا مهمه نه ده چې هغوی څومره تعرفه وازه کوي. خو زیاته یې کړه چې متحده ایالات به له هند سره خپل تجارتي کسر ختم کړي. د امریکا ولسمشر وړاندیز وکړ چې دا کار به هند ته د متحده ایالاتو د انرژي د صادراتو په زیاتېدو سره وسی او ژمنه یې وکړه چې په اقتصادي روابطو کې به عدالت او متقابل عمل بیرته پځای سي شافیه سردار امریکا غږ واشنگتن
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي ایمانوئل مکرون ویلی دی فرانسه چمتو ده چې د سوریه په جګړه کې د سخت دریز او ډلو ضد لا زیات اقدامات وکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د فبروري په 12مه په پاریس کې د سوریه په حق له نړیوال کانفرنس په وینا کې ویلی دی فرانسه چمتو ده چې د سوریه په جګړه کې د سخت دریز او ډلو ضد سخت اقدامات وکړي. هغه ټینګار وکړ چې سوریه ته باید ایران پلو او ملیشي بیا ورنشي. مکرون ولندیس کړی دی چې د سوریه دیموکراتیک قوتونه دي د سوریه د ملي قواو سره یو ځای شي او د سوریه لموقت حکومت نه غوښتي دي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف سره د سخت دریځ ډلو په ضد همکاري وکړي د امریکا جمهور رئیس د متقابل تجارت او تعرفو فرمان لاسلیک کړی دی. د دې فرمان په اساس به امریکا ته د هغو هیوادونو په وارداتي اموالو مالیې او تعرفې ولګول شي چې د امریکا په صادراتو تعرفې لګوي. ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ماښام د دې فرمان د لاسلیک کولو په وخت کې خبریالانو ته ویلي دي چې د انصاف د تامین لپاره یې دا پریکړه کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې نور هیوادونه زموږ نه مالیه اخلي، نو زه هم غواړم همدومره مالیه له هغوی نه واخلم. ډونالډ ټرمپ د خبریالانو سره ومنله چې کېده شي دا پالیسي یو څه وخت انفلاسیون راوړي، خو په آخر کې به د امریکا د سوداګرۍ بازار ته وده ورکړي او هر ډول تجارتي ناانډولي به له منځه یوسي. او حماس د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی دی چې د پلان سره سم درې برمته شوي اسرائیلیان خوشي کوي. د دې ډلې ویان عبداللطیف قانو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې دا برمته شوي کسان به د شنبې په ورځ آزاد شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیشن به پورس خبرداري ورکړې او کچیرته ټول برم تشوي اسرائیلیان د شنبې تر ورځې پوري خوش نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ زوربند به لغوه شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. په کابل کې د شار جوړولو وزارت مخې ته ځان مارګي بریت سوی، په بریت کې د تلفات خبر هم ورکړ سوی دی. د بریت مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. امنیتي مسؤلین ویلي چې بریتګری د وزارت ودانۍ ته تر ننوتلو مخکې پیژندلې او وشتلې دي. نور جزئیات پر پورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د پنځشنبې په سار د کابل خار په نهمه حوزه کې د کور او خار جوړولو وزارت دروازې ته چیرمې یو ځانمرګې پریدو شو چې یو تن پکې ووژل شو او درې نور زخمیان شو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی امریکا غږ ته ځانمرګې پرید تایید کړی دی.
متاسفانه چې نن یو ځانمرګي بریت کوون کې غوښتل چې وزارت ته داخل شي، په دروازه کې د مجاهدینو لخوا وپیژندل شو او الحمدلله هدف ته رسیدو مخکې ووجل شو. د دې لامل چې نږدې ورسره ځینې کسانو درې ټپیان او یو شهید لرو.
د ځنو سرچینو د راپورونو د مخې د غبریتګر غوښتل چې د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت پر یو مرستیال باندې د وزارت دننه بریدو کې محلي رسنې ویلي چې په دې بریټ کې دوه تنه وژل شوی او درې نور زخمیان شوی دي. تر اوسه د غبریټ مسولیت کمیټه نه دی اخیسته.
یو ستر دلیل دا ده چې طالبان کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري. ام دغه کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه درلودل د طالبانو په خلاف باندې د جګړې روایت جوړوي. د داعش روایت تر دې هم قوي دی. هغه دا چې کوم روایت چې طالبانو د مخکې جمهوریت په خلاف باندې د جګړې لپاره کاراو، اما غو روایت نن داعش د طالبانو په خلاف باندې کاروي.
دا پیخه په داسې حال کې کیږي چې داعش ډلې د تیرې سیشن بې په ورځ د قندوز ولایت د کابل بانک ویڅانګې مخته د ځانمرګ بریټ مسولیت اخیسته چې د طالبانو د امنیتي ساتونکو په ګډون لګ تر لګه 15 تنه پکې وژل شوې دي او و نور ټپیان شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې د فبروري 11 نیټې بریټ غندلې او لیکلې دي چې
د امنیت شورا غړي په جدیت غواړي چې د تروریستي بریدونو عاملان، طراحان، مالی تمویلونکي او ملاتړي مسول وګڼل شي او محاکمه شي.
د امنیت شورا غړو په همدې اعلامیه کې ویلي چې د ترګري هر ډول عمل جنایت دی او پرته لدی چې د بریټ کونکو انګیزه څه ده، په هر ځای، هر کله او د هر چا لخوا دا ډول عمل د توجیه وړ نه دی. جنگ
او جګړه او یو بل باندې مرګونه عملیات تر سره کول، خصوصا دا انتحاری عملیات، دا یو پیچل استخباراتي لوبه ده چې دا غتر شا استخباراتي سازمانونه نشتون لري.
وروستۍ پیښې په داسې حال کې کیږي چې طالبان تل ادعا کوي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی او داعش حضور نه لري، خو وخت د طالبانو تر رسیدلو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړي بریتونه کوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور سوو نهش پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور سوو اوش پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ له روسیې سره د بندیانو د بریالۍ تبادلې وروسته د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو لپاره څو اړخیزې ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړې دي. ټرمپ وویل چې ډېر ژر به د روسیې له جمهور رئیس سره وویني او د جمعې په ورځ به د اوکراین له ولسمشر سره د لیدنې په هدف خپل مرستیال جی ډي وینس په مشرۍ یو ټیم واستوي. د امریکا جغ د خبریالی انیتا پاول د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوه.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په اوکراین د روسیې د نږدې درې کلن یرغل د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې پیل کړې. هغه د اوکراین د دوامدار ملاتړ لپاره خپل شرایط وړاندې کړل.
موږ په خپلو پیسو امنیت ترلاسه کوو. موږ باید د دې لارې خوندې کړو. دوی نادره ځمکه لري، تیل او ګاز لري او ډېر شیان لري، او موږ د خپلو پیسو امنیت غوښتنه کوو او اوکراین سره موافقه کړې ده. موږ غواړو چې دا خوندې شي او پیسې به خوندې شي.
د چارشنبې په ورځ کانګرس ته یو نوی نظارتي رپورت وړاندې شو چې د متحده ایالاتو قانون جوړونکو د 2022 کال د فروری راهیسې د اوکراین لپاره د پوځي او غیر پوځي ملاتړ لپاره نږدې 3.3 میلیارد ډالر تصویب کړي دي، چې له هغې نه اوس یوازې د 3.5 میلیارد ډالرو نه کمې پاتې شوې دي. ټرمپ د چارشنبې په ورځ د خپلو روسي او یوکرایني سیالانو سره ټلیفوني خبري وکړلې. د یوکرین ولسمشر ولادمیر زلنسکي تایید کړ چې هغه او ټرمپ اوږدې خبري کړې دي. زلنسکي د چارشنبې په ورځ د امریکا د خزانه د نوي وزیر سره د یو احتمالي اقتصادي تړون په اړه په وی غونډه کې په خپلو اصلي غوښتنو چې د سولې پلان د یوکرین لپاره د ناتو غړیتوب او امنیتي تضمینونه پکې شامل دي ټینګار وکړ.
زله ولسمشر ټرمپ نه غوښتنه کوم چې موږ ته د امنیتي تضمینونه راکړي ترڅو اوکراین سره مرسته وکړي او موږ پیوړي کړي. موږ باید له اروپا سره هم خبرې وکړو، ځکه چې موږ باید یو لوی پوز ولرو. موږ اوس د بودیجې کسر لرو، خو د یو لوی پوز درلودل لږ تر لږه چې د اوس په شان وي او دا چې د هغې د ساتلو او وسلو لپاره سرچینې ولرو، دا پیسې باید د یو ځای څخه راشي. دا د امنیت تضمین دی.
ټرمپ دا هم ویل چې هغه به په نږدې راتلونکي کې په سعودي عربستان کې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره وویني. ټرمپ هله څرګنده کړه چې د روسیې د سایبری مجرم په بدل کې د امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو په اړه د مسکو پریکړه به د جګړې د پای ته رسولو د خبرو لپاره ښه لاره هواره کړي. کرملن د بندیانو د تبادلې په اړه وویل،
طبیعي ده چې دا ډول تړونونه د خورا دقیقو خبرو اترو نه وروسته ترسره کیږي او دا ډول تړونونه لوی بدلون نه راولي، خو ورو ورو د روسیې او متحده ایالاتونو ترمنځ د باور د رامنځته کولو لپاره ځانګړي ګامونه دي کوم چې اوس په ډېر ټیټ حد کې دي.
مرستیال ولسمشر جی ډی وینس اوس د فرانسې نه جرمني ته سفر کوي، چرته چې هغه به د جمعې په ورځ په میونخ کې د زیلنسکي سره د متحده ایالاتو د لوړې کچې خبرو اترو مشري وکړي. دا د هغه د لومړی بهرنی سفر یو برخه ده. دا د انیتا پاول د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غږ
رپورټونه ته دوام ورکوه. دا لا څرګنده نه ده چې متحده ایالات به په سوریه کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي کنه، خو جمهور رئیس ټرمپ په سوریه کې د دغه هیواد د 2000 پوځیانو په اړه چې د داعش په وړاندې د کوردانو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ملاتړ کوي، د ترکیې او اسرائیل لخوا متضادې غوښتنې ترلاسه کوي. اسرائیل غواړي چې امریکا په سوریه کې د کوردي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ترکیه بیا د دې تګلارې سره مخالفت کوي. ډورن جونز د استانبول څخه رپورټ رالېږلی دی چې پښتو ژباړه یې تاسو ته در اورو.
د متحده ایالاتو 2000 کسیزه پوځي ځواک د سوریې په خاوره کې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو اس ډی اف د عرب کردانو د ائتلاف د ملاتړ لپاره ځای پر ځای شوي دي، چې د اسلامي دولت د جنگیالیو پر وړاندې جګړه کوي. د اسلامي دولت زرګونه وسلوال د اس ډی اف په زندانونو کې ساتل کیږي، خو په سوریه کې د امریکا د پوځي شتون راتلونکی اوس نه څرګند دی.
د امریکا په ولسمشر ټرمپ څوک نه پوهیږي، ځکه چې دی په هغه ژمنه ولاړ دی چې وایي امریکا لومړی ده. هغه غواړي چې د بهرنیو ښکېلتیاو څخه راووځي. امریکایي سرتیری نور چیرته ونه لیږي خو له بلې خوا د ټرمپ لپاره یوه ستونزه دا ده که هغه له سوریې څخه 2000 سرتیری وباسي، نو د یو لوی امنیتي ګواښ احتمال رامنځته کیږي.
انقره د واشنگتن لخوا د اس ډی اف د ملاتړ سره په کلکه مخالفت کوي. انقره دغه ډله د ترکیې د حکومت سره د جنگیدونکو کوردی یاغیانو سره په اړیکو تورنۍ.
یوازینی مورد چې اس ډی اف تر نن ورځې پورې ساتلی دی د متحده ایالاتو ملاتړ دی. د اس ډی اف لپاره دا وخت ډیره مهمه ده چې ځان عیار کړي او له دمشق سره یو ځای سي او خپل ځواکونه د سوریې ځواکونو ته وسپاري.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د سوریې له نوو واکمنانو سره نږدې اړیکې لري، غوښتنه کوي چې د کردانو په مشرۍ د سوریې دموکراتیک ځواکونه باید منحل او یا هم د ترکیې له برید سره مخ شي. د اسرائیل حکومت ځکه د اس ډی اف ملاتړ کوي چې د اسلامي دولت ډلې نه خطر شته.
هیڅوک نه غواړي چې اسلامي دولت بیا راپورته شي، او زه فکر کوم چې متحده ایالات په دې پوهیږي چې دا د سرتیرو لږ شمیر دی او اغیزمن دی، نو ولې به یې وباسي؟ اسرائیل وایي چې غواړي لویدیځ د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو ملاتړ ته دوام ورکړي، نو اسرائیل به ډیپلوماتیکي هڅې وکړي.
د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې د سوریې کردان خپل مهم متحدین وبلل.
موږ لیدلې دي چې د اسرائیلو حکومت د غیر دولتي لوبغاړو لکه د سوریې کردانو ته رسمي او حکومتي ملاتړ چمتو کوي، ځکه دوی پوهیږي چې تر دې دمه د ځینو لویو امنیتي اندېښنو په شنډولو کې په بشپړ ډول د باور وړو چې د اسرائیلو دپاره مهمه ده.
خو له همه سره د ترکیې ملاتړ د امریکا لپاره یو پیچلی فکتور دی، ځکه چې دوی د سیمې د ثبات لپاره انتخابونه په پام کې نیسي او په ورته وخت کې د اسرائیل د ځان خوندي کولو د هڅو ملاتړ کوي. د دورین جونز رپورټ، نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
عقیده تر اور هور لاندې لاند فلم د پاکستان پنجاب ایالت په لژکیو ایسویانو باندې د ظلم شیبې شي. دا اونۍ په واشنگتن کې ګڼ شمېر خلکو ته وړاندې کړل سوی فلم په جړنوالا ښار کې نږدې دوه کاله مخکې بهرجن مسلمانان ښیي چې څنګه یې په څو ساعتو کې د ایسویانو کلیساوې او کورونه په اور وسوځول. د فلم نندارې ته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریاله شاهناز نفیس هم ورغلی وه او تاسو ته دا رپورټ جوړ کړی دی.
په کیمرا ثبت شوی دا ویډیو په جړنواله کې عیسویان د اور په لمبو کې ګیر د هغوی کورونه او کلیساوې او په سونو ځایي مسلمانان ښایي چې د عیسویانو کورونه او د عبادت ځایونه ړنګوي. د 2023 کال د اگست په 14 دغه پیخه په میلیونو خلکو د موبایل او ټلویزیون په پردو لیدلې وه.
په دې فلم کې څه چې موږ غواړو دا دی چې په جړنواله او سرګوډا کې شوی پیخه خلکو ته ښکاره کوو. موږ د امریکا د خارجه چارو وزارت او د مذهبي ازادۍ د برخې سره تعامل لرو او سپارښتنې مو هم ورته ورکړې دي.
په عیسویانو د هغوی په کورونو او عبادت خانو اکثر حمله د مذهب د سپکاوي د تورونو پورې کولو وروسته شوې دي. جړواله کې هم د حملو مخکې داسې ګونګوسي او تورونه خواره شول چې کوم عیسوي د مسلمانانو د مذهب سپکاوي کړی دی. د مستند فلم نندارې ته راغلو میلمنو په عیسویانو باندې د ظلم د مخنیوي لپاره د پاکستان د اقداماتو غوښتنه وکړه.
زه خوشاله یم چې دې فلم کې دا ستونزه په جدي ډول څېړل شوې ده. زه د دې فلم د نمایش ستاینه کوم، ځکه چې دا په پاکستان کې د ویجلا عقیدې په اړه دي او دا چې دوی کوم ډول ستونزې تجربه کوي.
د پاکستان حکومتي رپورټونه وایي د جنواله په پیخه کې دویشت کلیساو او اته اویا کورونه د اور اچولې شوی وو. ډیرو ته د حکومت لخوا تاوان ورکړل شوی وو، خو د لګکو عیسایانو ویرې لا هغسې پر ځای دي. د فلم نندارې ته ناستو خلکو ویل چې پاکستان کې د عیسایانو سره د زور زیاتې کیسه بوګنوون کې ده.
د دې فلم په جوړولو کې چې فلم جوړونکي او د پیښې قربانیان کوم جرأت ښودلې دي، زه یې ستاینه کوم.
زه هیله لرم چې پاکستان داسې یو ځواک جوړ کړي چې د هرې لږکۍ ډلې پر ضد د ظلم مخه ونیسي. دا به د دوغو ډلو او پاکستان دواړو لپاره ښه وي.
مونږ چې چیرته هم یو، په کار ده مونږ د سولې لپاره ودرېږو او ورورولي، مینه او مهرباني ولرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ او د بشري حقوقو په کلنو ریپورټونو کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په لانجمن قانون نیوکې او په عیسایانو باندې د ظلم غندنه شوې. پاکستان نږدې هر کال د امریکا د ریپورټونو رد کړي او وایي پاکستان کې هر څوک د مذهب ازادي لري. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د فبروري 13 چې د رادیو لنډیواله ورځ سره برابر ده، لنن څخه پورا سل کال مخکې په 1925 کال کې د شاه امان الله خان لوري په کابل کې د رادیو افغانستان نشرات پیل شول. د افغانستان په کلو او شهرونو کې په زیات شمیر وګړي رادیو اوري. مجاهد کاکا هغه کاسته چې لتیرو شپې تو کلونو د رادیو اوریدونکو دی. نو موري په فکر رغونه کې د رادیو رول اغیزمن بوله. نور حال د شمس آریان پر پورت کې واوري.
مجاهد کاکا چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی، وایي چې نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د راډیو اوریدونکو یو مینهوال دی. نوموړي په افغاني ټولنه کې د راډیو د اغیز تر څنګ زیاتوي چې خپله هم له راډیو ډېر څه زده کړي دي.
نیم زده کړم د کتابو یا د مکتب د دورې یا شخصي مطالعه دې واجه چې زه ډېره مطالعه مې کړې ده. نو زه چې په ماندې نیمه کم نیمه د رادیو ته ویر کم چې د نیمه زده کړه مې د نیم علم مې رادیو نه زده کړه ده او د نیم علم چې ده مو په کتابو کې زده کړه ده.
د فبروري 13 چې د راډیو نړیواله ورځ سره برابر ده، د افغانستان په کلیو او ښارونو کې اوس هم لوی شمیر وګړي راډیوي خبرونه اوري. مجاهد کاکا په فکری رغوره کې د راډیو ارزښت په دې نظر ګوري.
راډیو د یوې ټولنې په پرمختګ کې د انسانانو په فکری رغون کې هغه چې مونږ ته سي هر انسان هغې ته ضرورت لرو، که هغه دیني علوم دي که هغه عصري علوم دي، مونږ ته سي رادیو نه زده کوو او مونږ ته سي دغه ټولنه کې هغه کوم مشکلات چې دي هغه هغې دپاره د هر لارې چارې مونږ ته سي ته ارخایي.
مجاهد کاکا چې تر دې مهاله نږدې 25 راډیوګانې زړې کړې دي، وایي په پیل کې د راډیو افغانستان مینهوال و چې اوس هم دغه وخت د خاطرو یادونه کوي.
خوښې راډیو چې وه راډیو افغانستان کابل، دا مو ډېره د خوښې راډیو وه. هغه هغې وخت خبرالون چې کوم وو د ډېر خېخې خبرونې به جوړولې د اما گهی په باب نه پاغا کې تعلیم او تربیه کې وا پاغا کې زراعتي خبرونې به د خلکو پوره د خبرولې.
له نن څخه سل کال وړاندې په 1925 میلادي کال کې د شاه امان الله خان له لوري په کابل کې د رادیو افغانستان خبرونې پیل او په پښتو او دری ژبو یې نشرات کول. ورسته له هغه چې طالبان پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن سول، د بی پولی خبری اعلانو سازمان د راپور له مخې چې 40% رسنۍ په افغانستان کې د بیلابیلو علتونو په اساس تړل شوي او په سلګونو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. شمس آرین، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
رپورټونو ته دوام ورکوو. د فبروري 14 د رادیو نړیوال ورځ ده، او په دې ورځ تاسو ته د یو اتیا کلن افغان کډوال قصه در اورو چې رادیو د ځان ملګری بولي او وايي رادیو خبرونه ورسره مرسته کوي چې خپل هیواد افغانستان سره تړلی پاتې سي. مسکا ساپی له کوهات څخه په دې باره کې رپورت جوړ کړی دی.
څلور لسیزې مخکې کله چې بسم الله میر میاخیل د کډوال په توګه پاکستان ته راغی، نو یو رادیو یو پیره. میاخیل اوس 30 کلن دی. د شپېته کسیزې کورنۍ دغه مشر وای په خوا به یې پاکستان کې د افغان کډوالو استازیتوب کاوه، خو اوس د رادیو سره وخت تیروي.
افغانستان کې ما سره اول جرمنی رادیو بیا سلغه در اخړو دلتم څنګه واړول بیا باړې تلړم ا دوغ رو غم د باړې جاپانی وښتله هغه چې وو دغلت میا زوی و مرګان لړل لاندې خطا کړه ماته کړه لغه را بیرته دغه د چین دی کوم د هندستان دی کوم د نمدغه اخلو دغه ننم آزاد را دو نیول او سبای غجدلا امریکا و افغانستان په سلام بیرته بیا واړو. پاکستان یو نفر و زور نه چې ملایانو ته کومک ورکوي موږ خرابوي پې دا خو همدغه نیسو بس خبرونه ځان خبرو نور سرات نه نیسو مخکې مې جرګې کولې د پاخه ضمانتونو مې د ماجرو دلته کول کاغذونه پاکستان حکومت را کړي وو.
ښاغلی میاخیل هره ورځ درې یا څلور ځله راډیو ته غوږ نیسي. دی وایي په پاکستان او ایران کې د کډوالو د ژوند او ننګونو په اړه د راډیو له طریقه خبريږي.
د ماجرو د کډوالو کراچۍ کې مدور ونیول دورم وسرل دورم نیولی مرګونو ملتو کوم کمشنر زده راغلی چې دا مه پازا به وي دا موږ خو ډېر سړلی ډېر نیولی او ډېر بندیان دي.
میاخیل د خبرونو اوریدونکی دی، خو په ځوانۍ کې د نغمې او قمرګلې د سندرو خاطرې هم لري.
سره له ډیر باورونو چې د ټکنالوژۍ په دې وخت کې راډیو د زوال په حال کې بولی، د زینو سړنو پر بنسټ راډیو لا هم تر ټولو غلبه وسیله ده او بلګې تاسو کتلی شئ.
د میاخیل زوی وایي راډیو د ډندو خلکو لپاره هم ښه وسیله ده.
مخکې خو د مونږ په ځواني هغه وخت کې کمرګول ده ابل د وغه ورزم نه راځي مونږ نجیب په تیارا کې جګه کړو بدلې به ویل تیار علی کوثر به کابل بازار منکل یو ګرځاو به دا بچنا سم چیل میږي کوڅ کټ کولم ډیره خوخه وا یا دوله به نمونه ناراض یو کمر ګوله مشهور ده نو ناراضی
درنوریدونکو زموږ دغه پرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.